چې ولسمشر بایدن بخپله پریکړه دا اونې اعلان کړي. د راپورونو لمخې د کورونا واکسین اغیزمنتوب د وخت له تیریدو سره کم شي. د دې لپاره چې د کورونا وایروس دلتا بڼه ژر خپرې شي، روغتیایي چارواکي دې نتیجې ته رسیدلي دي چې د دې واکسین دریم ډوز ته اړتیا شته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغلاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي ځوانان په افغانستان کې خپل راتلونکي څنګه ویني په داسې حال کې چې د پلازمینی کابل په ګډون ټول افغانستان د طالبانو په لاس سقوط وکړ د ځوانانو اندیشنې د دوی هلي او تمې څه دي د دې خبرونه لومړی ملما را سره شریف الله ویان صاحب دی چې د پوهنتون استاد دی د دې ترڅنګ ثنا الله ځاځی صاحب په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي چې مدني فعال دی او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دی او ریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پښتني وکړي ازادي رادیو ته مستقیم ټلیفون وکړي او له دوی سره خپل پښتني مطرح کړي او یا هم کومه تفسیره لري موږ ته زنګ وهلای سي زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0000822155 او 0999203500 لشه دینا اوریدونکو مو ځانګړي هله د چې مشته زنګ ووهي او لمش سره د همدغه شمیرو لاري تاسیس مشته پروګرام لاري خبري کولای سي او خپل تفسیره او یا هم پښتنه را سره شریکولای سي اوس هم ورزم قادر جلالوف صاحب وایي چې ویان صاحب مش سره د ټلیفون پر لیکه دی ویان صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستي
سلامونه نیکی له سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم
ډیر مننه ویان صاحب کتاسي لومړی په لومړی سر کې مشته وایست چې اوس چې افغانستان ټول د طالبانو لاس تلویدل دي او همدارز ټول چاري به دوی پر مخ وړي تاسو د ځوانانو اوسنۍ وضعیت څنګه ویني پدې اړه کې څه راته وایست
تر دې مهاله چې لیدل کېږي هواد د ډېر ستر ازمویښ څخه تیریږي او بدون شک د سیاسي وضعیتونو بدلون او د سیاسي تحولات راتګ د ټولو هوادوالو په ژوند باندې اغیزه کوي همداشان د ځوانانو پر برخلیک به هم پرته له شک تاثیر وکړي او دا اغیزه به پایدار وی ځکه چې د سیاسي نظامونو بدلون خامخه د ځوانانو په ټولو چارو باندې خپل اساسي او ژور اغیز لري نو زه دا څه فکر کوم چې ځوانان باید هیله له لاسه ورنکي ځکه ځوانان د دې ټولنې انرژي دی په دوی باندې ډیره اتکا کیږي د دوی پوتنشل او د دوی ظرفیت ته افغانستان اړتیا لري او افغانستان په همدې خلکو باندې آباد دی
بله ویان صاحب تاسو لمش سره یاست تاسو ژغ مش ترازی لمش سره د ټلیفون پر لیکه پاته سی بیا هم برته تاسو ترازم تاسو سره په پښتني مطرح کړم اوس هم خپل دوهم ملما ثنا الله ځاځی صاحب ته شرغ لاست وایم ځاځی صاحب مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ
مننه لمش سره تاسو رادیو درنو لیدل کو ته دې سلامونه وړاندې کوم
ځاځی صاحب تاسو یو مدني فعال یاست د ځوانانو د راتلونکو په اړه خبرې کوو لکه تاسو چې واوریدل ویان صاحب وویل چې سیاسي تحولات او تبدیلی د ځوانانو پر برخلیک باندې اغیز کوي تاسو په دې اړه ویلای سي چې دا به څه ډول اغیز وستاس په نظر
مننه په لومړي ځل کې خو هغه جنګوسي او هغه واځي چې په پاتې دي د زمي مارته ساتل نه مخې موږ یو ټول څه شوش کې ولې هم هغه یو اندازې په شوشونه راځي او موږ ګورو چې مطبوعات د وره خپل فعالیت پیل کړي رسنۍ ازادي دي خدمات د وره شروع شي راغم تاسو پښتني ته هغه د چې دې شک نشته چې هر سیاسي تحول چې په هیواد کې یا په نورو نړۍ کې راغلی یا اندازه یې په ځوانانو باندې تاثیر کړی تر څو چې نارمل حالت راځي ځوانانو یو اندازه په تشویش کې وو او لا هم په تشویش کې شته ځکه د دوی د ادارات ساتنه د دوی رسمي کارونه د دوی ښوونځي د دوی سانچرونه دا هر څه په سر پورې په هغه حالت کې چې پخوا د دې نه قرار درلودل اوس قرار نه لري ځوانان د هېواد د راتلونکي لپاره هم په تشویش کې دي زموږ تاسو نظامي ځواکونه نظامي قوتونه زموږ تاسو مدني فعالیتونه د رسنیو ځینې فعالیتونه دا هڅې هغه څه دي تر اوسه پورې چې روښانه شوي نه دي ورځ تر بلې انشاءالله تر روښانه کېدو پورې موږ ټول امیدوار امید لرو هیله لرو چې افغانستان ټول ملت ټول په څیر ځوانان ساتنه کوي چې دوی د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره ټاکلی
بلې له بده مرغه د ځاځي صاحب سره زموږ رابطه قطع سوه. موږ بېرته هڅه کوو چې دوی راواخلو د تلیفون له لارې. ویان صاحب، تاسو له موږ سره په اوس هم یاست؟ تاسو د ځاځي صاحب خبره واورېده، دوی وویل چې رسنۍ آزادې دي. دوی دا هم وویل چې تر اوسه لا وضعیت روښانه نه دی چې راتلونکی به څنګه وي. تاسو څومره اندېښنه لرئ چې یا څومره اندېښنه سته په افغانانو کې چې دا آزادۍ چې د خلکو ترلاسه کړي دي، لکه د رسنیو آزادۍ چې دوی وویل چې اوس هم فعالیت کوي په افغانستان کې، دا څومره موقتی دي؟ یعنی دا وضعیت به موقتی وي که به دوام وکړي، او څومره اندېښنه سته چې دا موقتی سي یوازې؟
لنومرانه یو قرینو څخه خوده سخکاری چې طالبان او امارات اسلامي چې حکومت دریز راغلي، دا ځلې د دوی فکر، د دوی دریز او د دوی کړنلار متفاوت ده. تاسو یو ډول نرم سیاست د دوی په کړنو او په دې برخوردونو کې ګوري. همداشان مختلف رسنیو سره د کوم لیدنو پر اساس او هغه ته چې کومه مراجعه دوی کړي ده، د رسنیو مسولینو د څه وویل چې برخورد د طالبانو برخورد مسلکی و، نرم و او یو ډول خوشبینی پکې لیدل کېده. دغه مسایلو ته په کتو که چیرې دغه دوامداره او ستراتیژیکه وساتل شي، د نرم سیاست مخې ته یوړل شي، بیان ازادي ته په درنه سترګه وکتل شي، زه فکر کوم دا وضعیت نور هم ښه کېږي. هغه ولسی ملاتړ چې طالبان یې د خپل پرمختګ د نظامونو او د ساختارونو په جوړښت کې ورته اړتیا لري، کولی شي له دې اړخه ورته ورسیږي. د شته قرینو څخه داسې ښکاري چې طالبان دا ځلې په یو بیل فکر او په بیل ایدولوژۍ راغلي دي. دوی د دې لپاره چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نړیوالو ته ښکاره کړي چې بدلونونه مثبت دي او دوی غواړي د نړۍ د عصري بدلونونو سره ځان مل کړي، نو ښځو ته حتی د خبریالۍ، ژورنالیستۍ او د رسنیزو فعالیتونو زمینه مساعده شوې ده. تاسو د سهار نه تر اوسه پورې ګورئ چې حتی ښځینه کارکوونکي او د رسنیو ژورنالیستان په تلویزیون پرده باندې راڅرګندېږي، او دا یو مثبت تحول دی، مثبت بدلون دی چې کولی شي دغه پیغام ورسوي چې طالبان کېدای شي چې د بیان ازادي، د ښځو حقونو، اساسي حقونو او دې ته ورته مسایلو ته په درنه سترګه وګوري، او د نظام سازۍ او د جوړښتونو په ترتیب کې دغه ارزښتونه په پام کې ونیسي.
ډېره مننه ویان صاحب. بله، مهرباني.
او زه داسې فکر کوم چې د دې لپاره چې اسلامي امارت د مختلفو هیوادونو سره په تعامل کې، په خارجي سیاست کې او د خبرو په سیاست کې وکولای شي خپل ممتاز ځای وساتي او خپل مشروعیت په نړیواله سطح رامنځته کړي، نو دوی اړتیا لري چې ځینې هغه شیان چې نړیوال ورته په ډېر درنه سترګه ګوري، لکه د ښځو حقونه، اساسي حقونه، د بیان ازادي، همداشان په ټولنه کې اقلیتونو ته وخت ورکول، هغوی ته د مشارکت زمینه مساعدول، کچیرې دغه شیانو ته دوی په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شاتګ ونه لري، د شلو کلونو وروستي لاسته‌راوړنې به وساتل شي، او هغه دید او نظر چې طالبانو او امارت اسلامي ته خلکو درلودو چې دوی بل عکس د دغه شیانو سره په تقابل او تعارض کې واقع دي، دغه مسله به هم له منځه لاړ شي او یو ډول د ډیالوګ او د مفاهمې فضا به رامنځته شي. تر اوسه پورې خو لیدل کېږي چې د دوی دغه برخوردونه، د دوی سیاستونه اگر چې مکمل هم نه دي، دوی خپل اساسي قانون باندې د نظام په جوړښت باندې خبره نه ده کړې، خو بیا هم په دې لومړیو وختونو کې خلکو ته روحیه ورکول، د خلکو سره ښه تعامل کول، د خلکو حقونو ته درناوی کول، حتی ځینې مذهبي اقلیتونو ته په مختلفو ځایونو کې د امنیت برابرول، دا یو خوشباوري رامنځته کوي او موږ دې ته امیدواره کوي چې د دوی چې کوم نظام دی کچېرې په دا سخت دریځۍ باندې مخته لاړ نه شي، نو امیدواري دا ده چې ولسي ملاتړ به ولري، د ولسونو مشارکت به ولري او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته تګه هیلې او هغه ارمانونه چې د ځوانانو سره ورسره دي، د ټولو اقشارو سره شته، هغه به په حقیقت بدلېږي او دا نا امیدۍ، ناهیلۍ او د ډار دغه فضا چې ده، دا به انشاءالله ختمیږي.
ډیره مننه ویان صاحب. اوس به بیرته ورسم ځاځی صاحب ته، دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. ځاځی صاحب، تاسو د ویان صاحب خبرې واورېدې. دوی وویل چې که طالبان د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د انساني حقونو چې پکښې د ښځو حقونه هم شامل دي، دغه هر څه ته درناوی وکړي، نو د خلکو درناوی او د خلکو مینه به ترلاسه کړي او همداراز به د نړیوالو لخوا د مشروعیت پر لور باندې چې ترلاسه کولو پر لور به وخوځيږي. نو تاسو یو مدني فعال یاست. مدني فعالیت د انساني حقونه، د ښځو حقونه، د رسنیو ازادي، د بیان ازادي، د هیواد ارزښتونو ته درناوی، لکه ملي سرود او ملي بیرغ ته درناوی، دا هر څه د ولسواکۍ برخه دي چې ولس د خپل راتلونکي ټاکون کوي او یو خپل د ځان د پاره یو نظام کې حق ولري چې هغه د هغه ټاکنه وکړي. تاسو د یو مدني فعال په توګه باندې د مدني فعالانو راتلونکي څنګه ویني؟ آیا دغه فعالیت په دوی وکړای سي، ځکه چې دا ټول خو د ولسواکۍ برخه دي؟ نو تاسو اوس څه فکر لري؟
مننه. زه به هم د ویان څخه خبرو سره موافق یم، ولې یو څه چې لا تر اوسه پورې لوکانه نه دي هغه راتلونکي نظام ده، ولې زه دا چې تر اوسه پورې اسلامی امارت په ار کې دایناسته دی، ولسمشر نه دی ټاکلی، تر اوسه پورې دوی په توافقي حکومت باندې لا توافق نه دی کړی، په خپل سر نه دی کړی، د حسن د دولت د رهبرۍ په سر سره کوم څوک دوی نه دي ټاکلي چې دوی به څوک راځي او څه به کوي. دا یو امیدواري زموږ ځوان نسل ته شته چې دوی هغه ژمنې چې نړیوالو سره او بینت سره دوی کړي دي چې موږ به داسې یو راتلونکی حکومت جوړوو چې هغه به د ټولو په خوښه وي، ټول اقشار به په کې خپل ځان وویني، هغه که مذهبي اقلیتونه دي، که هغه زموږ اقلیتونه دي، هغه به ټول په دې حکومت کې راتلونکي حکومت کې شتون ولري. دا یو د شین چراغ په اصطلاح یا ګرین لایټ په اصطلاح مونږ د دوی وینو، د دې لپاره مونږ امیدوار یو چې په همدې خپلو کړنو ته چې څرنګه چې دوی اوس روان دي، که دې ته دوام ورکړي، ممکن هغه څه چې تر اوسه پورې په دوی باندې توافق لا نه دی شوی یا پرې خبرې نه دي شوي، لکه ملي سرود، ملي بیرغ، ممکن د دوی رهبري او یا راتلونکی حکومت په دې باندې بحث وکړي، خبرې وکړي چې په کوم بیرغ، په کوم ملي سرود باندې، هغه ملي سرود چې موږ تاسو تر اوسه پورې لرو، هغه ملي بیرغ چې تر اوسه تاسو ته موږ پورې لرو، ممکن په دې باندې بحث وشي، خبرې وشي. که چیرې ملي سرود زموږ ملي بیرغ، زموږ ملي ګټې ساتل کېږي، په دې سره به طالبان وشي کولی، اسلامي امارت به وشي کولی چې لا هم د خپل ملت خپله ژمنتیا ورته ثابته کړي او د خپل ملت هغه سپورټ چې دوی ضرورت لري هغه ترلاسه کړي. موږ تاسو په سوشل میډیا او ګورو چې اکثره ځوانان یو ټرینډ شروع کړی دی چې موږ خپل ملي بیرغ ساتو، موږ خپل ملي سرود ساتو. که چیرې طالبان دې غواړي چې اکثریت خوشاله وساتي، دوی نه مهمي زموږ ځوانانو په سیمه کې همدا هیله ده چې د اکثریت ته غوږ شي. که چیرې مشروعیت خبره وي، مشروعیت هغه حکومت مشروعیت لري چې دوی همیشه د اکثریت په خوښه، د اکثریت په خوښه راغلی وي یا د اکثریت خوشحاله وي. په یو محدود ځایونو باندې حکومت نکېږي او په محدود خلکو باندې هم حکومت نکېږي. که چېرې موږ غواړو چې راتلونکي لپاره یو روښانه راتلونکی ولرو او دوامداره په شکل خپل افغانستان خپل د افغانانو تر لاس لاندې ووځي، نو موږ هیله همدغه ده چې ملي بنسټونه وساتل شي، ملي سرود، ملي بیرغ، یا هغه څه چې په هغې باندې افغانان راټولېږي، افغانستان خلک په هغې باندې خوشحالېږي، طالبان هغوی ته اولویت ورکړي او د دې خلکو د راټولېدو دپاره هر هغه څه چې دوی ترلاسه کېږي، که هغه چې بیرون دی، که هغه داخل کېږي، هغه دوی خپلې کړنې ترسره کړي. بل یو څه چې زه غواړم، هغه زه د اسلامي عمارت د اوسنیو واکدارانو ته چې څه په کابل یا بیرون دي هغوی ته ووایم چې اوس افغانستان هغه شل کاله پخوا افغانستان نه دی. د افغانستان هر وګړی، هر ځوان، یو اوس یو میډیا ده، یو ژورنالیست ده، یو رسنۍ ده، هغه په هره برخه کې انټرنیټ ته لاسرسی لري، پوهې ده، نړیوالو سره رابط لري، بیرون یې زده کړې کړي دي، ډېر کم وخت سره کولی شي. خو نه خاصه که هغه منفي کړنې چې پخوا شل کاله پخوا هلته شوې وي، هغه منفي کړنې دوباره شروع شي، نړیوال پرې خبر کړي، هغه نړیوال اعتبار چې تر اوسه پورې دوی ورته اړتیا لري چې ترلاسه کړي، خدای نه خواسته خدای نه خواسته هغه به هم دوی د لاسه ورکړي. زموږ هیله بیا هم دا ده د یو ځوان په صفت، یو مدني ځوان په صفت، چې موږ شل کاله په افغانستان کې تیر کړي دي، هلته مزده کړي کړي، هلته ځوانانو سره په تماس کې یو، د وطن د ساتنې دپاره، د وطن د آبادۍ دپاره ټولو ځوانانو مشرانو خولې تویې کړي، دغه وطن چې تر اوسه پورې موږ په دې حالت کې را رسېدلی ده همداسې وساتو او د دې لا د آبادۍ دپاره لاسونه سره یو کړو، هر هغه څه چې پخوا تېر شوي تېر سره هېر کړو او د ورونو په شکل سره لاس په لاس د افغانستان د آبادۍ دپاره مټې راونغاړو او کومک سره وکړو.
مننه ځاځي صاحب. ویان صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې داسې راپورونه سته چې طالبان کور په کور تلاشي کوي او د خلکو د ځورېدو او حتی د وهلو ډبولو راپورونه هم سته. هغه څه چې په کندهار کې وسول چې د ملګرو ملتونو په وینا جنګي جنایت ګڼل کېدای شي، د دغې طبقتو باندې خلک څومره اندېښنه لري، څومره اندېښمن دي، او آیا دا هم یو عامل ګڼل کېدای شي چې خلک هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي، او په لوی شمیر کې خلک په هوایي ډګر ته تللي وو او راټول شوي دي چې باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه ووزي، ځکه چې دوی پر خپل سر او مال باندې بیریږي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
زما په نظر تر اوسه پورې هم دغه څو ورځې چې خلک اندېښمن وو او د خپل راتلونکي په اړه یو واضح او روښانه تصویر نه درلودو، علت یې دا و چې د طالبانو څخه هغه پخوانی انزور په ذهن کې پاتې و. حتی د دوی سره د مخامخ کېدو په وخت کې هم د خلکو په هغه صورت کې او په کړنو کې هغه ډار ښکارېده. دا ځکه چې پخوا هغه کوم کړنې چې شوي او کوم تبلیغات چې د طالبانو په اړه ترسره شوي وو، د خلکو په ذهنونو کې هغه ډار ساتلی وو، او طبعا ډار چې موجود وي د خلکو رواني حالت او هغه ستس هم د درک وړ دی. او کوم وخت کې چې ځینې پیښې ترسره شوي یا په کندهار کې او نورو ځینو سیمو کې ترسره شوي، هغه په جنگي حالاتو کې ترسره شي، او دوی چې کومه بیانیه یا اعلامیه نشر کړله او د اعلامیه مطابق د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی ډلې څخه هیڅوک هم د کور ته نشي داخلېدای، او خپلې شمیرې د خلکو سره شریکې کړي او غوښتنه یې وکړه، حتی د قطر د دفتر څخه غوښتنه وشوه چې هیڅوک حق نه لري چې د ملکي وګړو کورونو ته داخل شي، د دوی سره غرض وساتي. نو دا یو ډول اطمینان خلکو ته ورکوي چې دا خلک دا ځلې په یو بیل او متفاوت اجنډا باندې راغلي دي، او خلک تر اوسه پورې هم په ډار کې دي. اما آهسته آهسته دغه ډار ورکیږي، ځکه د اطمینان فضا رامنځته کیږي. نو زموږ شاوخوا خو تر اوسه پورې دغسې کومه پیښه نه ده شوې چې د امارت اسلامي څخه څوک راغلي وي او د خلکو کورونه یې تلاشي کړي وي او څه مسله موجوده وي. حتی د ډاډ لپاره هم دوی د شاوخوا غزمی وهي او د خلکو سره خبرې کوي او دغه اطمینان ورکوي چې ستاسو شخصي مال، عزت او ناموس به ساتل کیږي. نو دا حتی په خبرو کې هم دغه اطمینان ورکول د خلکو سره زړه کې خوږ پرېوځي. نو زه داسې فکر کوم چې کچیرې هغه د جنگي حالاتو مثالونه او دغه اوس د شته حاکمیت مثالونه سره جلا کړو او د دوی دا ورسته نرم دریسته وګورو او دغه ته خوشباور اوسېګو، او دوی د تا د رسنیو په واسطه، د مدني حرکتونو په واسطه، د اړکو چې دوی امدا دریز وساتي، ولسی ملاتړ وساتي،
ولسی باور وساتي، د دوی د نظام استحکامیت بم زیات شي، او په څنګه کې ولس به هغه ډاډ او اطمینان ترلاسه کړي چې دوی څخه یې په دې څو ورځو کې ترلاسه کړی دی. نو زه دا وایم چې ولس سره په خوږه ژبه برخورد کول، د ولس سره په انساني، عاطفي او ادبي چلندونو پر اساس برخورد کول، دا کېدای شي چې د دوی د نظام د ثبات او د دوی د استحکامیت لپاره زمینه مساعده کړي، او په څنګه کې دغه باور هم غښتلی کړي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او اعتقاداتو پر بنسټ د خلکو سره چلیږي، نه هغه څه چې د دوی څخه په خوا تصویر ورکړل شوی یا تبلیغات ترسره شوی دي. نو زه دا وایم چې په تیرو دوه ویا ساعتونو کې په افغانستان کې نه کومه جنایي پېښه ترسره شوی، نه د چا وینه تویه شوی. نو دغه ته په کتو د ځوانانو په صفت مونږ خوشباوره پدې شو چې په افغانستان کې د وینې تویونې لپاره هر ډول فضا چې رامنځته کیږي، هر ډول نظام چې راځي، مونږ ته د منلو وړ دی. مونږ به خپله اراده متزلزله کوو نه، بلکې د نظام تر څنګ به ودرېږو، د سیستم سازۍ لپاره به کار کوو. اما هیله مو دا ده چې دغه نظام ټول شموله نظام وي، دغه کوم مسلکي ظرفیتونه چې په تیرو دوو لسیزو کې رامنځته شوي دي، په ساختارونو کې ځای په ځای شوي دي، او یو نوی چپتر یا فصل افغانستان لپاره رامنځته شوی، دا باید وساتل شي، ځوانانو باندې تکاو شي، ټول اقشارو ته په دې مشارکتي حکومت کې ځای ورکړل شي، او دا یو محدود او منځوي حکومت نوي او د یو خاصې ډلې حکومت نوي، او بلکې په تخصص، تعهد او ظرفیت سازۍ ته لومړیتوب ورکړل شي، نو دا نظام ساتل کیږي. حکومتونه او یو اړخ نه ساتل کیږي چې کچېر دوی دغه ایدولوژي ولري، چې کچېر دوی کابل نو تمام هغه کسان چې دینی زده کړې لري هغوی به په مختلفو پوستونو کې ګمار یو نورو خلکو ته به اولویت نه ورکوي، په دا شکل به دا حکومت هغه واقعي تصویر خلکو ته ور نه کړي او خلک به ناامیده شي. او زه باور یم چې دوی به بالاخره د حکومت سازۍ او د حکومت جوړونې لپاره همدا مسلکي ظرفیتونو ته مراجعه کوي، او دوی به د دې جوړښت کې ورڅخه استفاده کوي، او په څنګه کې به دا خشونت او تاوتریخوالی لکه څنګه چې دا دوه درې ورځې کې کنټرول شوی دا به کنټرولېږي، ځکه چې ولس او عامه افکار چې د نظامونو سره مل وي، نو نظامونه هیڅ وخت د نابودۍ او د بربادۍ او د مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي. نو د دغه ساختارونو د ساتل، د سیستمونو ساتل، ولس ته ډاډ ورکول، ولس سره په خشبه او په مفاهمه خبرې کول، دا د دوی د بقا لپاره زمينه سازي کولای شي.
ډیره مننه ویان صاحب. زه به اوس اوریدونکو ته یو ځل بیا خپل زموږ د ازادي راډیو شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په ځوان فکر کې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ له میلمنو شاغلی شریف الله ویان صاحب څخه چې د پوهنتون استاد دی، او له شاغلی ثناء الله ځاځي څخه چې مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان ټولنې رئیس دی، له دوی څخه پښتنې وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0500 8222555 او 0599203540. همداراز تاسو زموږ د سکایپ ادرس ته هم زنګ وهلای سئ. ازادي راډیو زموږ د سکایپ نوم دی، ادرس دی، تاسو کولای سئ چې هلته زنګ ووهئ یا خپل تبصره راته پرېږدئ، موږ به یې له خپلو میلمنو سره مطرح کړو. ځاځی صاحب، اوس په تاسو تراسم تاسو یادونه وکړه چې همدارز ویان صاحب هم یادونه وکړه چې په دې تیرو دوو درو ورځو کې د طالبانو کوم چلند چې له ملکیانو سره لیدل کیږي، هغه ته په خوا په پرتلا چې دوی په واکمن وو په افغانستان کې لږ څه توپیر لري. آیا ستاسو دا خبره که ستاسو په یاد وي چې په لومړی ورځو کې هغه مهال چې تیر ځل طالبانو واکمنی ترلاسه کړې وه، په لومړی ورځو کې دوی د خلکو ژیرې نه کچلې، ښځې پر دې خبره نه وهلې چې څرنګ جراب یې په پښو کړې دي، او یا هم خلک یې په دې خاطر باندې نه ځورول وهل یا ډبول چې لمونځ یې کړی دی که نه؟ او همداراز په لومړي سر کې یې زموږ د افغان سکانو او هندوانو ته هغه رقم کارتونه چې دوی باید د ځان سره ګرځولای نه و ورکړي، وروسته دغه د سختګیری او د ځپنی پروسه پیل شوه. تاسو له دغه څخه څومره اندیښنه لري چې یو ځل بیا به دغه پروسه راسي او یو ځل بیا به هغه د ځپنی څپه را پیل شي؟
مننه دادل شكر لله الحمد بتقافل الشكل الذي ذكرت متاسفانا په دي طالبانو په کابل کې د تیری والدارې په لمړی ورځ موږ د شهید ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور د دامولو صحنې شاهدانو او نورې دامونه او نور د خلکو د لاسونو د خوب پرې کول رد دي چې دغه د نورو منقوضات چې یا د سیکانو ورونو ته د خاصې خاصونې تازه او د زنانه او چادري موضوعات وو ویلو امر بالمعروف وروسته شروع شوي وو ولما مخکې مور ته اشاره وکړله چې پخوا طالبانو د راتګ نه هم مخکې هلته تنظیمي جګړو خلک ډېر زیات ځورولي وو، ډېری خلک بیرون وو په افغانستان کښې نه وو. ولې دا ځل افغانستان الحمدلله شکر هغه د شل کاله پخوا یا پنځه کاله پخوا افغانستان نه ده، ځوانانو په افغانستان کښې داخل کښې دننه دي، مونږ ټولو کدرونه روزل شوي دي، نړیوالو مونږ ته سترګې دي چې مونږ څه کوو. د تېرې شپې د بایډن خبرې هغه زمونږ کس ته د یو عبرت په شکل که چېرې پاتې کېږي، مونږ به د هغو نه یو لوی عبرت واخلو چې نړیوال هېڅکله مونږ ته افغانستان نه جوړوي او د افغانستان ته د جوړېدو دپاره نه دي راغلي. تر ټولو مهمه مسله اوس دپاره همدغه ده چې کله دوی چې قدرت ترلاسه کوي د قدرت د ترلاسه کولو نه وروسته ټرسټ بلډنګ چې مونږ په مینجمنټ کښې ورته وایو یا د اعتبار جوړول چې څنګه اوس اسلامي عمارت هغه اعتبار جوړ کړي، د خلکو زړونه لاسته راوړي او هغه څه چې دوی پخوا ترسره کړي یا د دوی په نوم ترسره شوي وو پخوا هغه اوس ترسره نه کړي، او افغانستان خلک او د افغانستان ځوانان د افغانستان اوسېدونکي بهر دي او که دننه دي هغوی دې ته واداره کړي چې راشي خپل افغانستان ته، افغانستان کښې د دوی سره یو ځای د افغانستان د ښې راتلونکي دپاره مرسته وکړي، کومک وکړي او دغه بنسټونه چې جوړ شوي دي دغه بنسټونو پرمخ او د دې نظام د پرمخ وړلو دپاره دوی سره همکاري وکړي. یو اندازه ستونزې چې په دې دوه او درې ورځو کښې مونږ ګورو او د یو ځوان په صفت مونږ لا اندېښنه لرو، متاسفانه د ځینې ادارو ته ځینې غیر مسلکي کسان ورپېژندل دي چې د دوی دپاره ځینې غیر مسلکي کسان ادارو ته پېژندل شوي دي، هغه ادارو رهبري اوس هغوی په لاس کښې ده. زمونږ هیله دا ده چې مونږ باید د تېرو شلو کلونو کښې چې یو ځینې ستونزې ګمارلو په برخه کښې وې، د یو اداراتو پرمخ وړلو په برخه کښې هغه ستونزې دوی متوجه شي، هغه اشتباهګانې چې پخوا شوې وې چې د ډاکتر مقرر وو، د ډاکتر په ځای به نجار وو، د انجینر په ځای به بل مقرر وو، هغه اشتباهات دوی تکرار نه کړي. خدای دې نه کړي چې بیا په راتلونکي کښې دوی یو برخلیک سره مخامخ شو چې لکه د تېرو نظام کښې ورسره مخامخ شو. څه چې مونږ ورته امیدواره یو لا ګوري د درې ورځې څلور ورځې کښې په کابل او په نورو ولایتو کښې هغه د دوی مخکې وایان ته به هم ورته اشاره وکړله، دوی نرمه رویه ده، د دوی د بشري حقوقو ته پاملرنه ده، د دوی د مطبوعاتو ته د اجازې ورکول دي. نن سهار به مونږ تاسو ټول د سلو تلویزیون او د کابل نیوز خویندې لیدلي وي چې هغوی راغلي په سټوډیوګانو کښې ناست کوي، خبرونه یې ولوستل او مطبوعات آزاد دي تر اوسه پورې، فیسبوک ټویټر واټساپ په افغانستان کښې کار کوي. هېڅ داسې اقلیت افغانستان کښې هلته شته د دوی نه تر اوسه پورې شکایت نه دی شوی. مونږ تاسو همدا اوس د محرم شپې ورځې دي، زمونږ هزاره ورونه د دوی خپل اسلامي عقایدو پر اساس خپلې ورځې لمانځي، ولې مونږ ګورو چې د اسلامي عمارت ځواکونه د هغوی امنیت یې ساتلی. دا هغه څه دي چې راتلونکي دپاره مونږ او ځوانان افغانان یو ښې لوري دپاره یو ښه راتلونکي ژوند دپاره هڅوي چې په افغانستان کښې انشاءالله هغه څه چې مونږ په فکر کوو خدای نه خواسته هغه ویره هغه ډار چې په د افغانستان په خلکو کښې د افغانستان په ځوانانو کښې وو هغه ډار هغه ویره ورځ په ورځ په کمېدو ده، او کولی شي نور هم دوی هڅه وکړي کوشش وکړي چې د خپلو خلکو د اعتبار لاسته راوړلو دپاره دغه اعتبار سازي پروسه لا هم کوي، لا هم دوی په خلکو په زړونو کښې د لاسته زړونه د لاسته راوړلو دپاره هلې ډېرې وکړي. هر هغه څه چې افغانستان خلک خصوصا ځوانان او خصوصا خویندې چې پې خفه کېږي هغوی ته په لاس واخلي.
مننه ځاځي صاحب. اوس هم اوریدونکو ته زموږ د ټلیفون شميري اوریدونکو تاسو کولای سي چې زموږ پر نړیوالو شميرو باندې لمر سره تماس ونیسي. زه به تاسو ته زموږ د ټلیفون شميره وایم، بیا به ولنده د مواخلو او بیرته برازو د ځاځي صاحب او ویان صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. زموږ د ټلیفون شميري دی 00420221205001 او 00420221205001. مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00420221205. شمیره بیا وایم 00420221205. اوریدونکو یو ځل بیا هم ځوان فکر خبرونی ته تاسې هر کله کوم تاسې ازادي رادیو اوري د ځوان فکر خبرونی میلمانه شریف الله ویان صاحب دی چې او همدارز ثنا الله ځاځي صاحب لمر سره میلمانه دی. شریف الله ویان صاحب د پوهنتون استاد دی او ثنا الله ځاځي صاحب مدني فعال او د افغان ځوانانو کاروان رئیس دی. ویان صاحب که تاسو لمړی په دې اړه باندې مشته وایس چې د خبرونی په دې برخه کې که تاسو مشته وایس چې د خلکو تاسو چې نن ولیدل د خلکو روحیات څنګه ده او شونځي څنګه دي، تاسو د سترګو لیدلې حال څنګه دی په دې اړه راته وایست.
لکم ساره نه چې ما تر سره ک ما ته ډیر جالب و چې زه وګورم چې امارات اسلامی چې په کومو ځایونو کې ګرځي، د خلکو روحیات څنګه دي، تعلیمي بنسټونه څنګه دي، او هغه شته ویره او اندېښنه شته کنه. خو خوشبختانه زه چې بهر ووتم خلکو ته به د دوی راتک جالبه او خلک به ګنګ ګنګ روان و، دوی ته به او دوی سره به ستړي مشي کولې، روغبړ به یې کو او ورته راټول به و. هغه د ډار فضا په ور کېدو وه. دا نما د پاره ډیره ښه فضا وه چې په دغسې کسانو هم باور کېدی شي او دوی ته په دغه ټولنه کې هم ځای ورکول کېدی شي چې دوی کلونه کلونه یې مثال په غرونو رغونو کې جګړه کړې ده او بلاخره راغلل، یو سیاسي سیستم ته داخل شول او افغاني ټولنې ته داخل شول او د خلکو سره په ډیر نرم چلند باندې مخ ته ځي. په سړکونو کې د دوی ګرځېدن او په مختلفو ځایونو کې د دوی پایری او غزمی ما وکټلې او یو خاطره هم پکې دا شو چې په یو ځای کې دوی ودرېدل او غوښتل ځان ته میوه واخلي او د میوه والا وویل چې زه نه غواړم تانه پیسې واخلم. نو دوی ورته اصرار او تاکید په دې باندې وکړ، ټینګار وکړ چې تاسو به زما څخه پیسې ځکه اخلي ځکه دغه شل او څلوېښت کاله وروستي کلونو کې تاسو سره مال جایداد او اغه کوم شته مچ دی ده مافیا او سدین له خپل شي موږ تاسو د خدمت لپاره غلی. نو دا صحنه چې ما وکټلای چې کله د دوی د خپل خرڅلاو لپاره هم تاکید پدې کول او پیسې ورکول زور زیاتای نه کو، نو دغه د ما د ورځې یو ډیره ښه خاطره شو چې دوی موکتل چې هغه د جنگیالي نوم چې ورته خپل کیږي په څنګه کې خپل وطنوالو ته هم مثال د درناوی لپاره د دې لپاره چې دوی حقوق ته احترام پرې دي هغه د میوه پیسې ورکړي. نو دا ماته ډیره جالب ورځ وه. بل په سوشل میډیا کې او ځینو رسنیو کې مې وکتل زموږ خیندې ښوونځي طرف ته روانې وي او ځینې نور خیندې د مدني غټ وچتولو لپاره سرکونو ته راوتلې وي چې د خپل حق غوښتنه کول او راتلونکي نظام کې د مشارکت غوښتنه کول او د څنګ څخه د امارت اسلامي د څنګ تیرې دوه دوی ډیر په زغره د غکاو او ډیر په جرأت باندې د دوی په مخامخ غکاو. دا هم د ورځې جالبه خاطره وه. او ځینې خوانځي ته د دې لپاره چې وضعیت نورمال نه دی نو دوی غوښتنه کړې ده چې ازموینې د مختلفو وخت څخه واخیستل شي او کله وضعیت نورمال شو دوی اجازه ورکړي چې مثال ټول هغه تعلیمي بنسټونه خپل فعالیت باندې پایلو کې ورشي. نو دا شایان اته مون په خو کې هم تصور نه وکړ او مخکې دا توقع مونږ نه درلوده چې دغه فضا به حاکمه کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس د ناهیلۍ وخت نه دی او نه د وطن څخه د وتلو وخت دی، ځکه کچیرې دغه فکر د اوریدونکو او افغانانو سره ورسره وي چې وطن به پرېږدو او دا وطن به یوازې پرېږدو، نو زه فکر نه کوم دا به د حل لارې، ځکه عزت او شرف مو په همدې هېواد کې دی، همدې خطا کې دی او زمونږ هویت ورسره تړلی دی. هېڅ هېواد هم پردی هېواد او پردی خلک هېڅ وخت زمونږ نه کېږي، لکه څنګه چې پرون ولسمشر بایدن په ډېر غیر مستقیم ډول او مستقیم ډول پر مونږ باندې د الفاظو گزارونه وکړل او افغان ملت یې یو ډول افغان ولس یې په دې باندې هم تورن کړ چې دوی مثال نشي کولای د خپل خلکو ساتنه وکړي، د ولس ساتنه وکړي. دوی مونږ دوی ته د دې لپاره نه راغلي چې ملت سازي وکړو یا نیشن بلډینګ وکړو، نو کله چې دوی دغسې خبرو باندې خپل اصلیت ثابت کړو او د خپل پردی یعنی په پردیو باندې د اعتماد هغه فضا معلومه شوه چې دوی باندې هیڅ وخت اتکانه کېږي، نو اوس دا د افغانانو دپاره یو چیلنج دی چې دوی سره راټول شي، په یو ټغر باندې راټول شي او دنیا ته دا ثابته کړي چې بین الافغاني مفاهمه، بین الافغاني مذاکره، خبرې اترې د افغانانو ترمنځ جوړ جاړی دا یو خیال نه دی، یو خوب نه دی، دا بلکې یو حقیقت دی او دوی د نظام او د ساختارونو په جوړښت کې یو موټی او یو یو لاس دی. او پرې وروستیو کې د ځینو مشرانو لکه ډاکټر صاحب عبدالله او د کرزي صاحب شتون موجود دی چې په پخوا به څه تېروتنې کړي یا به نه یې کړي او څومره به دوی د ولس سره محبوبیت درلود یا نه درلود، هغې ته نه کتو سره د دوی اوس شتون د جوړجاړی رامنځته کول او د نوي نظام په جوړښت کې د دوی رول دا هم ولس ګوري، او هغه خلک هم ګوري چې میلیونونو ډالرو سره د وطن څخه ووتل او دا ولس یې یوازې پرېښودو، ولس یې په ډېرو سخت او نازکو حالاتو کې داسې بحرانونو سره مخامخ کړ چې نن موږ تاسو په خپل سر وینو. او هیله مو دا ده چې ولس دې اوس د ملت سازۍ لپاره کار وکړي او دغه نوی نظام دی چې کوم بیان ازادي ته نسبي اوس موږ تاسو ګورو چې دا فضا ازاده ده او مساعده ده، د دې په واسطه دوی اړ باسي چې داسې ساختار او داسې نظام رامنځته کړي چې هغه کې خلک خپل ځان وګوري او خپل حقوق د لپاره غږ اوچت کړي او دغه خدای دې وکړي چې دغه نظام چې رامنځته کېږي یو خپلواک او په ټولو دیموکراتیکو اصولو باندې پابند وي. زما نظر دا دی که چیرې د بیرته مونږ دیکتاتورۍ او شاتګ ته لاړ شو نو دا به یو خفګان او د خلکو د رګونو خفه کول وي او دا به په حقیقت کې مونږ ته شاتګ وي. ما خوشبختانه د دوه درې څلور ورځو حالاتو نه مونږ ته دا ښکاري چې ولس باندې خدای باندې باور رامنځته شوی دی، خدای دې وکړي چې دا باور وساتل شي او یو سلاتیا درجه تغییر د وروستیو ورځو کې ونه ګورو او داسې نظام رامنځته شي چې د واقعي خلکو او د سیاسونو څخه رامنځته شوی وي او بیا موږ د سیاسي او مافیایي اقتصادي کړیو سره مخامخ نشو.
مننه ویان صاحب. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ، 00422212501 او 00420221 اوس هم زما همکار چې تخنیکی چارې پر مخ وړي قادر جلالوف صاحب وایي چې یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
او تاسو ډیره مهرباني مننه، زه لکه ملمنی چې خبرې وکړې او ډیرې ښکلې خبرې زازي صاحب وکړې، انشاءالله رحمان هیڅ پېښه نه ده راغلی. دو ځای ته موږ چې لپنونه کې ارګون پکتیکا خوست خپل خال ګرځي ګرځي الله ملک دی، الله خالق دی، الله رزق دی. ویل خلک خپا دي د بهرنۍ میډیا، دغه خلک دغه ته اڅوي چې سکو مکتب به باندې شي، خځه به باندې شي، یو څوک نه دی باندې مکتب ته چې ان شاء الله هغه حکومت هر مسلمان خوشاله دی چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په لار روان وي، نو سب ان شاء الله طلبونه ته الله پاک عقل ورکړي دی کڅنګ چې ځدی سبو وي د غانمنا استعمال چې وکړه طالبان کده بل صاحب چې وي چې مې وای کا پیسې ورکړي دا کا پولیس وای ملي وردو وای پیسې نه ورکول دکاندار ته پیسې ورکړي یي څوک دې نه خپا کیږي ان شاء الله رحمان طالبان او خیر دې
مننه تاسو ته سره مو
واخسته
bale موږ دغه نس تاییدولای ازادي رادیو دغه نس تاییدولای چې آیا د ملي اردو ځواکونه به خلکو د خلکو څخه پیسې ټولې کړي وای یا به بیرته پیسې ورکړي وای کنه د اوریدونکو تبصره مو واخستل او دوی د اسلام پرانا کې د خلکو د ژوند ته اشاره وکړه په د دوی د خبرې په تعقیب به وایم چې د افغانستان اکثریت خلک په خوا هم مسلمانان وو او اوس هم مسلمانان دي نو د خلکو په دین او په مذهب کې کوم تغیر نه دی راغلی مخکې هم خلک د همدغه اسلام پلوی کوله او پیروانان وو اوس به هم وي نو اوس پر اساس ځدای سپتاسته یو پښتنه به درڅخه د سوشل میډیا په اړه باندې وکم د ټولنیزو رسنیو باندې ځینی ویډیوګان خبرې سوي دي چې په کندهار کې د وژنو او چې بیا ملګرو ملتونو وویل چې داسې جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي پر لارو کوڅو باندې خلک وشتل سوي دي وژل سوي دي او په سرکونو باندې مړی پراته دي دا ډول ویډیوګان خبرې سوي دي او همدارس د دې ترڅنګ ځینی نور ویډیوګان چې شي په دغه ویډیوګانو کې ښکاریږي چې پر سوشل میډیا خبرې سوي دي چې طالبان د افغانستان پارلمان ته ننوتلي دي او د پارلمان د ودانۍ دننه پر څوکیو باندې خیژي او ولاړیږي او په یوه مورد کې په اردو ژبه په خپل منځ کې خبرې سره کوي او د دې ترڅنګ ریشخندی او دا ډول نور شان لیدل کیږي په نورو مواردو کې پر سوشل میډیا چې کومې ویډیوګانې او تصویرونه خپاره سوي دي په دغه کې لیدل کیږي چې د طالبانو غړي پر فوارو باندې ختلې دي پر پارکونو کې د کوچنیانو پر ټالونو او ځنګوګانو باندې دوی ټالیږي او دا ډول یو وضعیت رامسته سوي دي چې خلک په دغه ویډیوګانو په لیدو باندې ورته تفسیر کوي چې دوی په شوک کې دي چې دا څنګه وضعیت روان دی او دا کې داس چې د خلکو د بیرې په زیاتولو کې هم رول لوبولی وي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې خلک په دې هم مایوس او ناهیلي کېږي چې د بیرې فضا رامسته سوي ده چې د دوی راتلونکي څه ډول لاسونو ته ولوي دی
مننه بالکل هغه ویډیوګانې چې په فیسبوک او په ټویټر او په نورو سوشل میډیا باندې خپرېږي موږ یې وینو ولې یو څه چې زه وایم هغه دا چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ځینې شخصي تربګنې لرو او چې هغه پورتسله به خلک چې دې وخت منتظر وو چې د قدرت د خلا نه په استفادې خپل شخصي او خدای او شخصي مستونزې چې لرلې هغه د دې وخت نه استفاده وکړي هغه خپل مشکلات چې په خاطر په منځو کې چې لرل په دې نظام خلا نه غوښ متاسفانه ګټه اخیستل ځان چې تر اوسه پورې د متبرو تفصیلو نه ده تر اوسه پورې نه ده کړی چې دا څه کوي او خپل د اسلامي امارت خلک هم مسؤلین هم وایي چې دا کار یعنی تهیدي او ډیرت راپورونه تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي ولې هغه ویډیوګانې چې موږ په پارلمان کې ګورو یا په نورو دولتي اداراتو کې ګورو متاسفانه دا د شخص د ځان لپاره او د ټول افغانستان ولس لپاره خو څنګه دولتي نظام لپاره اګه د اماراتي نظام د کاغه په پانه نظام یو 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 ډول توهین بولول دا چې دا څنګه د اسلامي معنی سره د نړۍ خلک چې د تنا د امارات په نوم راځي دوی تر یو ځای کیږي لکابل ورته چې کابل ته راغلل دي په کابل کې چورو کو د اسلامي اماراتي فورم نه د اسلامي امارات د ځواکونو د قیافه نه د استفاده وکړه او د موټر نه استفاده وکړه د خلکو کورونو ته لاړل په کورونو کې چورو کو د دولتي ادارو ته لاړل دولتي ادارو نه امکانات یې ورل مټر یې ورته دوی کونو می وکړ دا اوس اسلامي امارات د مسؤلینو مسؤلیت د دندې د فریضه ده چې دوی باید دا تفکیک دا د توکي د خلک د کار توکي یا دا د دوی جنګیالي دي د خلک دي او کنه دي کچېری دوی په مربوط نه دي باید ملت ته روښانه کړي او د خلکو مخه ولیدي که خدای نه خاطر دغه موضوع روښانه نشي هغه باور هغه اعتماد چې دوی د باور د درور زکه جوړ کړی دا ورسره ضلعات په ممکن دی تر نن په ټول افغانانو ته موږ د خپل د دولتي ادارو د خپل حقوقي ادارو حیثیت تر ټولو لوړ ده او تر ټولو مهمه ده دا چې ځینې کسان په اردو ژبه خبرې کوي راځي د موږ دولتي ادارو ته نه ودی د موږ
او ودانې ته نوې دي یا ځینې داسې گزارشونه دي چې پرون شپه ترخم نه ځینې د پاکستان نه لوچي تر ننګرهار پورې راځي او سایت ځان سره وړي دا غان دخلی دي چې موږ ټول وطن دښمنو د خدای نه خاصه داغه گزارشونه یا دغه څنګه رښتوي موږ حکومت خپل روان یو هغه تاسو چې روسه پورې همیشه دین مخالفینو په امارې اسلامي امانت باندې لګولای چې دوی د پاکستان په خواخر راځي دوی اکثریت په پاکستانيان دي دا په پښتنو ته باندې اسلامي امارت مسؤلین دا وویل او هغه دا چاپه او دا ټول جاتو مګ په دوی لیکل کې دا پاتې
مننه ځاځي سب ویان سب تاسو ته براسم زما اورستي پښتنه بوي له تاسو څخه تاسو کې د افغانستان ځوانانو ته کوم پیغام لري د پوهنتون دی او استاد په توګه باندې چې اوس دوی باید څنګه خپل ورختایي لري کې د ځانه څنګه دغه مایوسی او ناهیلی له ځانه لري کې او باید د هلو څخه لاس ونخلي څنګه دوی کولای شي چې خپل راتلونکو ته یعنی پام وکړي او په داسې یو حالت کې چې ګډوډي رامسته سوی ده او هیڅ خو نه د معلومه دوی څنګه کولای شي خپل پر اعصاب باندې کنټرول وساتي
پرته له شک زهنی فشار او د خلکو هغه اندېښنې هم په ځای دي ځکه چې دوی تیر ته ګوري قضاوت کوي نو کله هم زمونږ تاسو متل دی وای چې مارچ چلے له پوری هم داریږي کنه نو دا مسائل ته په کتو سره زدا وایم چې ولست خپل هغه امید له لاس نه ورکي ځکه اوس کا هر خبره دا خبره بین الافغانی شوې ده زمونږ طالبان هم ورونه دي او ټول خواوې چې دلته شتون لري دا ټول ورونه دي کچیر دوی هغه د ملي ګټو پر اساس تصمیم ونیسي او د هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکي او دلته خلکو ته قناعت ورکي چې دوی هغه کاروان چې د پرمختګ کاروان د شلو کالونو څخه راپدې خوا شروع شوی په همدې باندې روانيږي به په شاتګ بنوي نو خلک په دې باندې اعتماد کوي ځوانانو څخه مې غوښتنه ده چې په دې سختو شرایطو کې کېدای شو چې دوی هم زمونږ په شان ځینې اندېښنې تیرې کړي وي په اوس وخت د دې چې راپورته شي خپل وظایف ته ځان ورسوي کار وکړي او دغه ولس کړېدل او زوریدل ولس چې اوس نسبی ارام تیاتر رسیدلې ده او د مختلفو د امارات لخوا د تګاډ ورکړ شوی چې کار وکړي نو دوی باید خپل کارونه ته حاضر شي ماسرین باید په نورمال شکل پانتونونو ته راشي زما هیله ده چې کوم پرمختګ چې په پانتونونو کې شوی دی کوم پرمختګ چې د ټکنالوژي په برخه کې شوی دی کوم پرمختګ چې په ټولنیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو کې شوی دی دا باید وساتل شي او هغه کادرونه چې اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او لار لټوي چې افغانستان څخه لاړ شي باید د قناعت زمينه ورته مساعده شي زما په نظر د تبلیغاتو کچه باید لوړ شي او مختلفو رسنیو او مختلفو چینلونو څخه خلکو ته داډ ورکړل شي چې په افغانستان کې پاتې شي ځکه د افغانستان پایښت ثبات او پرمختګ هم د مون تاسو پورې تړلې دي او کچیر مون تاسو هم افغانستان یوازې پریدو بیا به د هیڅ هیواد هغه کوم احساس چې د موږ غوښتل څنګه لرو او په سختو حالاتو کې ملتونه ازمایښت کوي نن زموږ د تاسو د ازمایښت پر اساس د هیلمنیم ځوانان دغه ازمایښت کې بریالي راشي او هیلمنیم چې زموږ نظام د څه نظام وي چې د انرژي څخه استفاده وکړي نه دا چې په تیرو د تیر نظام په شکل ځوانانو د حضور څخه ډېری استفاده وکړي او په حاصل کې د اقتصادي مافیا او کړیو په دام کې وګرځي ځوانانو ته دغه بیان غوښتنه ده چې راځي سخت ورځي راځي د هر سخت ورځ ورسته اسانه ورځي را روان دي او خي ورځي را روان دي په نو امیدې باندې وطن نه ساتل کیږي امید بساتو ان شاء الله چې افغانستان به خي ورځ ته ورسي
مننه ویان صاحب ځاځي صاحب تاسو نظر به هم واخلم ورستی پښتنه هم دغه پښتنه بل تاسو څخه وکم ویان صاحب ویل چې ځوانان باید خپل هلي للا سوار نکړي تاسو سو ویل غواړي ځوانانو ته
مننه صاحب تاسو د ورستی پښتنه په جواب هم د ما یو لاند رګي پیغام د ځوانانو ته هم دا ده چې د خاورینده ده موږ د دې خاورې مالکانی نور باید موږ د دې انتظار ونه واسو چې امریکایان راشي چې غربیان راشي چې روسان یې چینایان راشي او د خاورې د تابعیت تر څو چې موږ خپل هیڅ مالکیت دې ژوندې نه کوو چې موږ د دې خاورې مالکان یو بدل تشفاده او کثیره ده او کچنګ ده او که هر څه دی او دا وطن باندې په تخته نه راوباسو مونږ نشو کولای د اوسې راتلونکي لپاره امید ودرو. د دې لپاره چې مونږ دې خاورې ساتنه وکړو مونږ ضرور ده چې هر نوو تاسو مونږ باندې راځي باید ویلو. او د ځوانانو نه مې هیله غوښتنه دا ده چې مونږ الحمدلله په افغانستان کې تر اویا سلنه پورې ځوان نسل ده، اکثریت نفوس ځوان ده. که چېرې مونږ اتفاق اتحاد ولرو د خپلو د ملي ګټو دپاره سره یو لاس وکړو، هر هغه نظام چې دا چې په افغانستان کې بېجن د ځوانانو نه نشي کولای مخته لاړ شي، نو که چېرې مونږ سره لاس په لاس سره یو کړ چې هغه د امارت نظام وي که هغه بل نظام وي، کولای شو خپل هېواد وساتو او د خپل هېواد د ښې راتلونکي دپاره امیدواره واوسو او مرسته سره وکړو.
ډیره زیاته مننه ځاځی صاحب. د ویان صاحب او ځاځی صاحب څخه په مننه سره چې دوی لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Para